جګړو ډګر دی. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ سلګونو افغان سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربېره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. ویل کېږي اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بېرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او تر لس ډېرې د عامه نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه شي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي. سنگین د کجکی باغران مساکلا او ګریش کولسوالی په منځ کې د کندهار غورک کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولی لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګریش کولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي، بی وفا دا دولت دی، رئیس جمهور بی وفا دی، راستان دی بی وفا دی، زمج والی بی وفا دی، کماندان دا منیمو بی وفا دی، چه دا ایسی اقدام نکیه، کده چیر اقدام کری وای، زمج دا ولسوالی چانه سونی والی؟ زنه درو کال په مقابل کې ز جنګیدلم دا زما ولسی دا فرماره ټول دی ما پیژنې دا درو کال په مقابل کې زما په خدای قسم کما ته چا یا کومه کر کړی یا ما چا ته دلی را کړی تر نن سنه د پرنن ز په داس حالات کې
کڅوم چارواکي پر رسمي ډول دا خبر نه تایید وی خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 200 نفر تشکیل خالد یا څوک نځي او یا هلته د مځکی اواواد لارې تک ګران کار دی د سنگین په زورګونو کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري خو د ماجرونو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډیر هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرش ولسوالۍ پر راغلي دي د سنگین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنوی په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند
د ازادي راديو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي له کندهار د 10 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. حاجي نصر الله زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو له پیلېدو بیا تر اوسه 10,000 ټنه انار په راجستر او 1,500 ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر ته صادر شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
د انارو سیزن در پروش کال په اندازه باندې ډیر صحیح راغلی وو. لاخین په اخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم وو، انار ژر نه سو پاخه، نو بارانونه پر وسو، په اخر کې د ازمر صادرات تاوانیان شول. نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د 10,000 شاوخوا تنه انار تللی دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات چې چزمر د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر سوی دي، خو غیر راجستر در 10,000 او 15,000 ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللی دي. ځکه چزمر دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي چې وا د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډند ولسوالۍ ده. نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللی دي چې هغه مشته ګمرک او یو تاک تجارت ته نه راغلي. نو په دغه اندازه باندې انار تللی دي. د پروش ښکال په پرتلا زموږ د پیسدي کاچه د پروش ښکال په پرتلا د 10-15 په شاوخوا کې اضافه شوی دي چې سر حاصلات شو. خو دغه یو اخیری دغه چې پیښ شو چې باران پر وسو ډیر انار زموږ ضایع شول چې هغه په خپل انار په باران ووي، نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نه سي، په ترانزیت کې نه سي تلای.
دغه انار کومو هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندستان ته، دوبۍ ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنه وای پرسوی، نو شاید زمر انار دغه نو ملکوت هم ډیر تللی وای. واغه د باران پر سو باندې چې دې زخمیان شوله، نو نس وای کولای چې دې د خارجي مارکیټو ته ورسیږي. نو زمر صادرات هم بلا ودریدل او کدا شنو ان شاء الله زمر صادرات 60% ته او زایش پیدا کاوه در پروش کال په پرتله باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستاني هم نور هیوادو ته استي، هندستاني هم استي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې به حالته په جلاتي کین کی، خو البته دې د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لاري باندې انار واسطو پرس کوس جرمني ته چې دې هم مش په ډېر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې جو، نو که مش کارګو ولرو زموږ انار به خپل راسن واغه ملکوت دي. نو ان شاء الله مر سش کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم. د هغو سره مو خبرې وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه معاهده امضا کړي چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره ایله سي. نو کال دپاره به انشاءالله زموږ انار چین ته هم لاړ سي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصر الله زهیر سره مرکه وه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ری د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې لسم مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نورې لوبې هم وګټي، نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د نړیوال د کرکټ نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټي 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو فل ممبر ته مات ورکو په ردیف کې نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولی شي چې د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخ لوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پول ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملي شورا د خوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع ده چې موږ باندې لسم مقام کې قرار لرو، اما هغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکسیاوې هم شته یا هغه نور تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملي هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملي شورا و.
او افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسیږو. موږ به انشاءالله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه وه. وړاندې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي.
فاتحه کی از طرف دولت